سلامونه د سهار اته بجې شپې زه صفی الله اسلان زمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرام دی لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل شوي پیسې آزاد شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلی دی، خو اوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروستی راوستی دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریه، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلی دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بیربایک پرون وویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې وویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلی بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او وویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې اوری چې په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوي. طالبان یې په اړه څه وایي؟
د خطافچانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده. تېر یو میاشت کې ولس پیښې دغسې خطاف موږ شنډې کړي.
روسي چارواکي وایي طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماتان لیږلي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. یو بریتانیایي پلاوی کابل ته تللی و، د بشري مرستو په اړه هم خبرې کړې خو له طالبانو یې څه غوښتي.
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري.
د هغو کسانو په ډله کې چې له افغانستانه بهر وتلي ګڼې لوستې ښځې هم شاملې دي، وایي د سر د خوندي کولو لپاره راووتې.
موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي د لاسه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته په ورستوي ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګری پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د يرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خطافچانو په ضد باندې زموږ وادرم جدي ده. د ډیرو خطافچانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي، زندانونو ته لیږل شوي. په تېر یو میاشت کې ولس پیښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړي دي. هڅه سوې وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله. په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورې چې دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدې وباشه چې پیسې هم ورڅ اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یوه اونۍ وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. هم داراز راپور نوایی چه د غزنی پوهنتون د شرعیات و پوهنزی رئیس سید آصف هاشمی چه شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لورې وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو اونۍ وړاندې د کابل ښار په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لورې د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو تاغه غست د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبانو موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړی. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به بیا هم وښو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکی نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس ته راپور لمخې کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا لدی خبر اوسی چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبانو دیپلوماتان رازی لدی استبه داده افغان مشرتبه و ده حقو ده سفارت داخلی چاروی دوی با پده کار که لاسوهنه و نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری اژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونلو ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوړی کچی یا ده منځوی کچی دیپلوماتان ورولی شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرځید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازیتوب نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنی او خوړو اداره وایي هڅه کوي سږ کال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو د رپورټونو په اساس حاضر دمه 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسل زازی په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستیو ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداری ورکړی دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړ شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې که یې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د لوشي د مخنیوي او بشري چارو لپاره د بريتانيا ځانګړي استازي نیک ډیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشانو سره وکتل. د بريتانيا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغل ډیر او په کابل کې د بريتانيا موقت شارز دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د شزون جنو او اقلیتونو په شمول د بشري حقوقو او همداراس د شزو د حقوقو له فعالانو سره د چلند په اړه د بريتانيا د حکومت جدي اندیشنه ښکاره کړه. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یا ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې بریتانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړه وویل چې جنگ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا بریتانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا بریتانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي، خو د طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونې ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نن به ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه هم ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي راډیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندیښنه ښیي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونو د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوي دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوو سترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرلپسې جوړېدو او همدارس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډې یو مخ ونړی شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډې ونړېده د بامیان لرغونی آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغونکی غلام رضا محمدی وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2000 لومړي کال د 14 جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدی چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خپرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واورې او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هممهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
له افغانستان د خلکو د وتلو په لړ کې غنی لوستي او فعالې خزي هم له واده وتلې دي، خو شوي په بهر کې هغه سي فعالیتونه نشي کولای چې په افغانستان کې درلودل او وای هرڅه په افغانستان کې پریخودل. ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیته پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړې ده. دا هم د نورو غنو لوست او افغان شوز په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. د دې پنځشنبه په ورځ د فبروري په 3 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوی وو، موږ هلته اسیران شوی وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اختارونه راتلل، ما اختارونه او څو سپینګیری سره شریک لو او ما وخته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار وو، چون دا وخت هم داسې ډیر استراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي، هلته هم ځینې اختارونه موجود و. بنا ان مونږ هم دې ته اړ شلو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې مونږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شنوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره ته ګرسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې لایو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شنواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر وو او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه وه.
کله چې روزي د یوات نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره روزي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زره یاد کمه تاسو باور وکړي چې د ستوني باندې م درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دنه دی معلوم چې دینه پسته به څه شي کوي، کومې خواته به د بیې څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري، دا ډیره سختې ورځې یو شپې دي چې موږ یې تیرو.
سونیا شنوارې اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دي، ځکه راتلونکي ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 16 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خبر اسوه چې پکښې فعال تمنا نظریه پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کورته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خبر اسول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغ شوتو درخوش کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان دی لیز تروسل د سیشنبه په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم کیل او تمنا پریانی د خپل خپلوانو سره د جین په 19 مورو کې یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوی دي چې د جنوري د 14 می په لاریو کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل عیار د فبروري په 2 د خپل کور او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک لمخې برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
د ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه ښځو فزیکي او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشي سي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه ټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټې او جلال آباد او پېښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوه لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټې او جلال آباد پېښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایتو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي 4 ورځې پورې دي بل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
خغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نوي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پرېکړې په اړه د دې لارو مسافرین بېلابېل نظرونه لري. د جلال آباد پېښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پېښو او مرګزوب مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعال شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرک وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سي ښه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاو در فکر لپاره. هغه هیوادوال چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوي چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پېښې ډېرې کېږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي سږکال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو 2 میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لار هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد و او کاروانګرو په خپلو کاروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کاروانګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آباد کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کاروانګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
نه امسال بس خدا خوب است، بیخی زردک امسال خوب است، آوارز ما آوارز نداره، حاصلات خوب است، نسا یک جوری زردک
سشکر ده گازار و حاصلات شدی زکه و بپر امانوی او ترچنگ وزیعت خم شوو لا یو جوری زمکی ده پینزوی زر افغانوی پا ارزشت حاصل تر لاسکو ده گازار و پسل چی خلاصی بیادل تر رومیان بامیا تور بانجان مرچک بادرنگ او داس نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کاله عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخونه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخونه ډېر ښایسته کښتونه دي، خدا دی چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نشته، کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مالته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کاروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فهم دیگه اوس نشه دیگه، خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له پام وړ زیاتوالی راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کاروندګر نصرالله وایي سږ کال یې په اته جریبه ځمکې کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریبه ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والا نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته. اویا
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه. لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم، ورسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي خنرخونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه په خاني حالت باندې دي. نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي، ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو.
السلام علیکم، زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک تانی شباس خان سیمې څخه. د افغانستان ته ډېرې مرستې راغلي، په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي، غیر خوراکي توکي چاته ولاکه رسېدلي دي او پیسې خاصې ورکه سولې. خلک ورغلي و بل ورځ د چرګوټي اکاډمۍ ته ورغلي و، ولا چې داسې وښي په 400 کسانو کې به 100-150 کسانو ته اله ورکړي، نو هغه داسې وښي چې ډېر کم شای واسه پازابول دي. خدای دې وکړي دا د بشر حق ده، نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي، که لږ وکړه ډېر وټورو ته باید ورسوي. نو دغه مې پیغام و، هیله لرم چې راته نشر سي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سید رسول یم د لړمی له کلی چې تاسو سره په تماس کې یم څه حال نه دی نو بس ازادي راډیو خو ډیر ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډیرې د خوښ وړ دي ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډیره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده نو ټول دې راته ژوندې وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیانې ټول الله آباد او ژوندي لري موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو ځکه چې دوی خپله وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده کامیاب اوسئ خدای مو ژوندي او آباد راکړي
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکارانو سره اوسئ
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې لاندو خبرونو ته ورزو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مرستو دا موقتی پروګرامي د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګر شي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالره کنګل شوي پیسې آزاد شي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی دی راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلی چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 کلی د خو اوس 4000 ته رسیږي د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته ده د افغانستان ترڅنګ کانګو مرکزی افریقا سوریه ترکمنستان چاد لاوس استوایی گینیا او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبري ورستی پړاو ته رسیدي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندې کړي او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړ چې د اوکراین کړکیچ ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي په چپو کې د دیونی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم سويس کې د جنوا کال ناستا دوام لري د افغانستان د حرکت ملي خط سیوم رئیس بریالي نصرتی چې د دې ناستي له ګډونوالو د ازادي رادیو ته ول د طالبانو د حکومت لاستازو سره د تړلو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشري حقوقو او پزرنګړي ډول د خزو او جنو حقوقو باندې بحث شوه او دغه بحثونه دوام لري خغل نصرتی ویلي چې د غونډې تر پایا د بحثونو او خبرو جزئیات پټي خو ورسته به رسنیو سره شریک شي د سويس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي د نوموړي په خبره د طالبانو حکومت پلاوي د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سويس ته تللی دی چې دوی د دفاع کورنیو چارو او عدلي وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي بحران نور هم زور اخیسته دی ګڼ خلک د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري پا په روختونونو کې درمل کم شوي دي، روغتیایي خدمات کم شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي او په همدې تړاو نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي، خو نړیواله ټولنه چې د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلې بشری مرستو ته ژمنه ده، خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې واضحه لیدلورې یا تګلاره نه ده موندلې چې څنګه د افغانستان سره په داسې ډول بشری مرستې وکړي چې د دوی په باور ګټه یې د طالبانو حکومت ته ونه رسیږي یا په مستقیمه توګه هغه مرستې د طالبانو حکومت ته رانه شي. که څه هم د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا په افغانستان کې بشری مرستې دا اوس هم دوام لري او په بیلابیلو برخو کې کامیاب شوی دی چې یو لړ لارې چارې پیدا کړي، خو په پراخه کچه افغانستان ته د بشري روغتیایي او نورو مرستو رسول لا هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندل کېدو له کبله اغېزمنې دي. په دې کې د نړۍ په بشري سازمانونو هم فشارونه په زیاتېدو دي او همدارنګه د نړۍ په بیلابیلو ادارو باندې هم فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې باید بشري مرستې ورسي. موږ د طالبانو د حکومت د خدمتونو د ارزی مرستیال عبدالباری عمر ته بلنه ورکړې وه، همدارنګه بشری مرستو د طالبانو د حکومت د بشری مرستو د ویش د کمیسون مشر مولوی شریف الدین تمو بلنه ورکړې وه. اختر محمد راسی چې کارشناس دی سیاسي او نظامی دی مهم خبرونه ته را بللی وو. نوراغا صاحبزاده چې په سره میاشت کې د سری میاشتې ویاندې دی را سره روخ شوی دی. صاحبزاده صاحب ستړی مشي خدای چې لږ تر لږه تاسو را سره وصل شوی. دا راته ووایي چې اوس سره میاشت په دغه برخه کې چې په افغانستان کې بشری مرستې رسوي مخکښه رول لري په وروستیو ورځو کې، د بشری مرستو په برخه کې په دغه جنوا کانفرانس کې د سری میاشتې غوښتنې څه دي او په څه شي باندې به تاسو ټینګار کوئ، تاسو څه غواړئ له نړۍ نه؟
زه هم په خپل وار سره تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګه د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته احترامات او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ او اشاره مو ورته کړله، افغاني سره میاشت په هیواد کې یو ځینې خیریه ملي بې طرفه او خیرپاله ټولنه ده چې خپل ټولې کړنې د اصول سره سم د نړیوال سور صلیب او سرو میاشتو نړیوال غورځنګ د وګونو اصول مطابق په مخ بیایي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې څلور درس استازولۍ لري او په څنګ کې وو صحوي دفاتر لري او یو مرکزي دفتر چې د دې ټولې له طریقه چې ده د هیواد په څلور درس ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې خپل خدمات وړاندې کوي. سره میاشت یو خیریه ټولنه ده، ډېر عمر لرونکې ټولنه ده چې تخمینا له واتیا کلو څخه یې عمر هم په هیواد کې زیات ده. او په څنګ دې کې چې دغه کومه ناسته چې اوس په دې نیوا کې روانه ده، له بده مرغه په دې کې د افغاني سری میاشت ټولنې استازی وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه. د سری میاشتې فعالیتونه، سره میاشت خو پخام فعاله وه، تر هغې مخکې هم وه او د طالبانو په راتګ سره به په مشرتابه کې بدلون راغلی، په فعالیتونو باندې څه اغېز شوی دی؟ څه فکر کوئ چې تاسو هماغسې فعالیت کولی شئ سره میاشت چې پخوا دغه ادارې فعالیت کوو؟ او بل دا راته وایي چې سره میاشت داسې یوه نیمه خپلواکه اداره ګڼل کېږي، اوس هم هماسې ده او که نه د طالبانو په حکومت پورې په شدت تړلې؟
ټول تجربه ده سره میاشت په چا پورې تړلې اداره نه ده، دا یو مستقله خیریه ملي بنسټ ده، ملي ټولنه ده چې د خپل وګونو اصول سره سم خپل فعالیتونه په مخ بیایي. هیڅ حکومت پورې تړل نه ده او عضو بودیجوي د دولت هم نه ده چې هر نوع حکومت هر نوع نظام چې راشي کړنې شي دي. الحمدلله الحمدلله همیشه و همیشه سره میاشت په هر حالت کې فعال ونده در سره کړی ده او کړنې شي دي په نورمال شکل باندې روان دي. حکومتونه به بدلون مومي، حکومتونه به زی نور حکومتونه به راځي، ولیکن سره میاشت ده په هغه یو حال باندې به طرفي خپل ساتل ده. او الحمدلله الحمدلله چې اوس هم موږ کولای شو چې درته وایو په ډېر جرأت سره درته وایو کومې کړنې چې سره میاشت دوام درلوده او کومې کړنې باندې روانه ولا، د امارت اسلامي لرا تک سره کړنې سیدی تکنې سوی نه دی لا هم ګرندې سوی دی خپل کړنې سیدی په بشپړ توګه باندې یعنی ځکه درته یو مثال درته وایم چې مونږ په 2021 کال کې وکړای شو چې په حدود د 400,000 وګړو ته په هیواد کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کو اما د امارت اسلامي لرا تک سره سم توجه هم زیاته سوی ده مرستې هم را زیاتې سوی دي او د مونږ مرستې هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ویش کې سیدي هغه راغلی ده سرعت راغلی ګړندیتوب راغلی ده وسعت راغلی ده په ټول د شپږو میاشتو کې چې دغه شپږ میاشتې سوی دي مونږ وکړی سو الحمدلله چې په حدود د 15,000 وګړو ته مونږ خپل مرستې ورسوو د هیواد په بیلابیلو برخو کې
مننه
یو موضوع بله سره چې غواړم چې نیمه شخصي اداره نه سره میاشت مطلق یو خیریه بې طرفه او خپلواکه ټولنه ده دا نعمت ولنه نه ده او الحمدلله خپل ټول په بشپړ استقلالیت سره په مخ بیایي
مننه سلامت اوسئ زلتا سره موافق يم چې سره میاشت تل یو خپلواکه ټولنه پاتې شوي که څه هم مشرتابه او په ټاکنو کې د وخت حکومتونو رول درلود خو زلتا سره په دې برخه کې موافق يم نورغه صاحبزاده لتا سو مننه یو بل پښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه چې هڅه کوي خپل مرستې په ډېر احتیاط سره په دې ورځو کې بشري مرستې د افغانستان خلکو ته ورسوي په دې برخه کې څومره په سری میاشتې باندې حساب کوي آیا تاسو سره د نړیوالې ټولنې روابط خصوصا د نړیوالو موسساتو هغه چې پخوا د سری میاشتې ډونران و اوس هم په هماغه توګه مرستې کوي در سره په هماغه توګه په تاسو باندې حساب کوي
بله بله د افغانستان مشر ټولنې رهبری چې په هر حالت کې راشي یو لخو اصول نه ده چې د سری میاشتې اصول ته به خپل هم احترام ساتي او د اداره هم ادا خبره پاغه باندې ساتي به طرف ای ساتي د همدغه دنیا سره د مونږ شه په خوانی کوم خیریه خیریت ولنو او په څنګه کې نور هیوادونو او په څنګه کې ملي مواصل ټولنو چې کوم روابط لمن سره درلودل هغه روابط چې دي لا نور هم ګرنجي شوی دي نور هم وسعت پیدا کړی ده او د افغانستان مشټولنې رهبری هم شپه ورځ باندې هڅه کړه سفر کوي هیوادو ته چې سفرونه کړی دي او لل او آنلاین شکل باندې کوم ناشې لري د دغه ټول کې چې دي د نورو خیریه ملي مواصل ټولنو د دې توجه هم را جلبوي او د سری میاشتې هغه هویت نور هم دوی ته ورپېژني مونږه د سری میاشتې رهبری فیصله هم پام دی ده هدایت پام دی ده او 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 تاکید پام دی خبره باندې ده چې په خپل کړنو کې به بی‌طرفي ته ډیر غټ احترام ساتو بی‌طرفي او عدم جانبداری به ډیر په نظر کې نیسو لاندغه علت نه ده چې ترکیه د افغانستان ټولنې د رهبری په دعوت سره څوبره د مخکې د ترکیې د سری میاشتې عمومي رئیس او سپتان کې دای د نړیوال فدراسیون چې اصول د نوی مملکته د یوغو عضویت لري د سره صلیب او سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د یوغو معاون هم د ډاکټر صاحب کریم کینک په نامه د افغانستان ته راغی او د سری میاشتې سره لنیزدې ناستې وکړلې او د افغانستان د اسلامي امارت له بهرنۍ چارو وزیر سره او له اداري مرستیال د رئیس الوزرا محترم عبدالسلام حنفي صاحب سره مرستې درلودلې هغه ناستې درلودلې په دا ټوله کې چې دا دوی تاکید هم پام دې باندې کاو او نور هغه په دې باندې کاو چې سری میاشتې له طریقه به مونږ خپل مرستې رسوو او یو بل پیغام چې وو چې د مونږ له خوانه هم ورسید او دا هم تاکید دی وکړه چې مونږ به ډیر کوشش کوو چې په دغه یو سل دوه نوي مملکته چې دغه غورځنګ غړیتوب لري هغه به هم ټول تشویقوو او نور نړۍ هم تشویقوو تر څو په خپل مرستو کې وسعت راولي فراختیا راولي او په خپل مرستو کې ګړندیتوب راولي او تر ټول پورې ښه خبره هم دا ولا چې دوی ډیر تاکید په دې کاو چې سره میاشت یو خیریت ولنه دا په څنګه کې یو پیاوړی ځواک د رضاکارانو لري چې یو درزه شاوخوا رضاکاران لري سره میاشت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د رضاکارانو په مرسته باندې د څلور درسو ولایتو کې چې د مونږ استازولې دي د دوی د کارمندانو په مرسته باندې او د مرکزي دفتر په کارمندانو په مرسته باندې
هیواد په بیلابیلو برخو کې وکړی چې موږ مرستې په ښه توګه باندې ورسوو.
مننه، سلامت اوسه. مسره دی سیاسي او پوزي چارو شنون کې اختر محمد راسخ هم وصل شوې ده. راسخ سپ تاسو تم ستړي مشي وایو، ستړي مشي مننه چې را سره یو ځای شوي. په داسې حال کې چې سلامت اوسه، په داسې حال کې چې نړۍ هڅه کوي چې د افغانستان سره بشري مرستې وکړي، په عین حال کې یو داسې هڅه هم په نړۍ کې چون د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې نړیوالې د نړۍ ځینې هیوادونه خپل شرایط لري، خپل وړاندیزونه لري. دغه د مرستو بهیر باندې دغه پروسې څه تاثیر کړی دی او څنګه کیدلی شي چې په دې برخه کې د خلکو هغه بشري ستونزې، یعنی سیاسي ستونزه خو یو خواته پرېږده، په هغې باندې نن بحث نه کوو، د خلکو دغه بشري ستونزې چې په افغانستان کې دي څه په کار دي هم طالبانو حکومت ته او هم نړیوالو سازمانونو ته چې خلکو ته مرستې ورسولی شي؟
لومړی خو سلامونه تاسو ته او ستاسو ټول محترمو میلمنو او اوریدونکو د پروګرام ته وړاندې کوم. راځم ستاسو د سوال په ارتباط باید داسې ووایم چې نړیوال په دې باندې متيقن شوي دي چې افغانستان او افغانان د یو ډېر عظیم ناورین سره، چې هغه اقتصادي ناورین دی، د سره مخامخ دی. او افغانستان هغه ملک دی چې درې څلوېښت کلنه جګړه پې تېره شوې ده. دلته معیوبین، یتیمان او حتی بې وزله خلک ډېر تعداد زیات دی. باید دغه ته هغه د انساني کراماتو او د بشري حقوقو په درناوی دوی سره باید کومکونه وشي. نو بناءً د دغه کومکونو یا د دغه کومکونو چې باید په عاجله توګه باید افغانستان ته رسیدلی وای او ورسیږي، د دغه د امکاناتو د رسیدو شرایط باید طالبان مهیا کړی وای. خو تر اوسه پورې طالبانو په دغه خپل اوه میاشتو دولتداری کې دوی موافقه شوي نه دي چې دنیا ته یا قلن هغه ملکونه چې بشري کومکونه کوي د سره میاشت سره او د نورو مثلا صلیب سرخ سره یا نور د تبابت په ډګر کې دغه ژمنه تر اوسه طالبانو دنیاوالو ته نه ده ورکړي چې تاسو کولای شئ موږ تاسو سره همکار یاستو او تاسو کولای شئ راشئ په ډېره ډاډه او په اطمینان شکل سره، په اطمینان شکل یا هغه اطمینان یې ورکړی وای چې د دوی سرونه لا خوندي دي چې تر څو پورې دغه کومکونه د افغانستان ولس ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې دا د طالبانو د مدیریت
فکر نه کوي چې فکر نه کوي خغله راسخ چې دغه
اول او د نړۍ بلشه
او چې دغه د جنوا کانفرنس چې پکې د طالبانو د حکومت مهم استازي دي، روغتیا چارواکي همدارنګه د نورو ادارو چارواکي برخه لدی، خصوصا هغه چې په بشري او صحي مرستو کې کار کوي، دا او د نړۍ ځینې سازمانونه هم پکې برخه لري او تر اوسه پورې خو اجزیات نه دی پډاګه شوی، ډیر البته کم کم خبرې ترې راوځي. فکر نه کوي چې د کانفرنس نه دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې طالبان هدا اقل نړۍ ته باید دغه ډاډ ورکړلی شي د حکومت چې بشري مرستې پرته له دینه چې دوی پکې مداخله وکړي خلکو ته رسیدلی شي. البته ویاندویانو یې پرله پسې او چارواکو یې ویلي دي چې دوی ټول د مرستې شرایط برابروي. فکر کوي چې دغه ډول کانفرنسونه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دې برخه کې ستونزې کمولی شي؟
بالکل، کمې ناستې چې اوس په دغه څلورو یا پنځو میاشتو کې د طالبانو لخوا او د نړیوالو لخوا کم ناستې سازماندي شوي دي، دغه هرې ناسته د افغانستان د ولس په خیر دی. خو زه دونه ویلی سم چې دنیاوال طالبانو ته اجنډا لري، مګر په تعصب سره ویلی سم چې طالبان د دنیاوالو ته اجنډا نه لري. یعنی هغه اجنډا چې دوی باید وړاندې کړي دنیاوالو ته د طالبانو لاس تش دی. فقط طالبان یو اجنډا باندې ډیر زیات کار کوي چې هغه کومکونه دي. نو بنا د کومکونو د جلبولو دپاره هم د دنیاوالو سره خو تاسې پوهیږئ چې نن نړیوال یو بزنس دنیا جوړه شوې ده یا د تجارت دنیا جوړه شوې، یو څه به ورکوي یو څه به اخلي. نو بنا تر اوسه پورې طالبان په دغه ډګر کې چې یو څه ورکي یو څه راک واخلي، دوی تر اوسه دغه معامله او دغه سیاسي لوبه ته او دغه بشري لوبه ته دوی لا آماده نه دي په سیاسي ډګر او په بشري ډګر کې. نو زما په نظر دا به بهتره وي چې دغه طالبان چې جنیوا ته راغلي دي دوی وسی کولای د افغانستان د ولسونو هغه دردونه او هغه کړهونه چې ضرورت لري چې باید موږ دنیاوالو ته ډاډمن اطمینان ورکړو چې تر څو دنیاوال راشي او د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د دغه فقر او دغه بحران سره په دغه مبارزه کې دوی برخه واخلي. نو زما په نظر باندې دغه ناشته کې درې اجنډا وي د خارجیانو یا وایم د ابوالقدرتونو طالبانو ته وړاندې کیږي. خو راست دغه حیات کې دونه چې قوي او هغه مدبر طالبان باید په دې کې ګډون لرودلو. زما په نظر دوی لا اوس هم بیا هغه کچې ته خلک نه لري. نو دلته درې اجنډا او خدا دی چې اول اجنډا همدغه دی چې دوی څنګه اوسي کولی دنیاوال د افغانستان اقتصادي بحران کې د دوی د کومک سره دوی برخه واخلي چې تر څو دا څنګه دوی اطمینان دوی ته ورکولی شي خارجیانو ته. دویم اجنډا دا دی چې تاسو بهتره معلومه ده چې هلته د نوي جګړو درو دریچې روانې دي یا لارې او پروګرامونه روان دي. نو د دغه جګړو د مخنیوي د پاره چې هغه د القاعده او د داعش او د خراسان د ډلو ترمنځ پورې اړه لري د دغو ناخوارو په مقابل کې څنګه دنیا وشي کولی د طالبانو سره کومک وکړي تر څو افغانستان د یو امن او سوله پاتې
مننه ښاغلی راسخ
بدل شي.
مننه موږ د طالبانو د حکومت په استازولۍ باندې د ارزي خدمات یا د خدماتونو د وړاندې کولو موین ډاکټر صاحب عبدالباری عمر هم بلنه ورکړې وه. په وروستیو شیبو کې معذرت وغوښته. خو همدارنګه مولوی صاحب شریف الدین چې د بشري مرستو د ویش د کمیسون مسؤول دی هغه هڅه کوي چې په وروستیو کې را سره وصل شي. د تاسو دغه پوښتنې به ورسره من تکرار کو چې د اقوی نظر مولرو صاحب زاده سپتا سو د سری میاشتې پاړه باندې مخکې ویل چې تاسو خپل رضاکاران لري او اقوی د تاسو د مرستي ویشي راځي له تاسو نه به واورو چې څه سپارښتنه کوي نه یوازې د سری میاشتې لپاره بلکې ټول هغه مرستندوی او بشري ادارې چې د محل افغانانو سره بیړنۍ مرستي کوي څه سپارښتنه کوي ام خلکو ته او ام د غیدارو ته چې واقعاً مرستي مستحق کسانو ته ورسي.
یو موضوع ته بل هم اشاره وکم. آگاهی عامه یا د عامه وادوالو د اذهانو روښانتیا د اذهانو برابرول د یو بل منلو ته د یو دیو کې چې دا د علماو د متنفذینو چې دا د منابرو له طریقه دوی ته آگاهی عامه وشي دی کې ډېر غټ تاثیرات زوینما. زکه فکر د علماء او کرام له طریقه زکه دا هغه طبقه ده چې همیشه او همیشه د افغانستان ملت دوی ته په ډیره درنه سترګه باندې کتلی او د دې خبرې ډیرې مؤثرې هم دي. کچته د اسلام د مقدس دین پرانا کې دوی ته د حلال او د حرام او په زمن کې د مسلمان رو د حق د همسایه د حقوق او همدارنګه کدی او بل مسلمان حق سو کوخري د دې په اړه کې کواد او عده شان ورته ذکر سي او هميشه او هميشه په دوامدار توګه ورته ذکر سي. بل خصوص په دې وختو کې چې اشد ورته ضرورت ده نو په دې کې ډیر غټ تاثیرات راغورځېدای شي او ان شاء الله چې په دې کې به د بعضې هوادوالو هغه ګیلې به هم یو مقدار ګیلې به مرفوع سي. بل مهمه خبره د رضاکارانو ده، یعنی واقعا د موږ چې د رهبری د سری میاشتې هم همیشه و همیشه په ناستو کې چې درلودلې او له هیوادوالو نه یې چې غوښتي دي، له ملي مماثلو ټولنو نه یې چې غوښتي دي، په څاک د دې کې چې دوی د مرستو تقاضا ترې کړې ده، په اساسي او بنیادي پروژو باندې تقاضا ترې کړې ده. دوی ویلي دي چې اندغه مرستې موږ د موقت وخت لپاره په نس باندې مړولی شي، ولیکن موږ په پښو باندې نه شي درولی. تر ټولو اړین کار، تر ټولو مهم کار چې دا شه د امارت اسلامي ته هم د موږ لخوا نن دا پیشنهاد د رهبری ته او هم دا راز د افغانستان ټولنې لخوا نه هم د رهبری لخوا نه شه دا پیشنهادونه سوي دا وړاندیزونه سوي دي چې هغه پروژې د څه پروژې د پالیسی چې هغه بنیادی وي او هیوادوال په کار باندې ولګيږي. هیوادوال با غیرت قوم ده، افغانستان چې ډیر با همت قوم ده،
څومره چې شاقه کار دي ته برابر شي دوی په ډېر خلاص تندي باندې په خلاصه سینه باندې د یو مری حلال روزي لپاره هغه ته وردانګي. نو که چېرته بنیادي پروژې وشي داسې کارونه وشي په مخ لاړ شي چې همې مونږ وکړی شو چې په آینده کې د مونږ هېواد په پښو ودرېږي نو دا به ډېره ښه خبره وي. مؤسساتو ته، ملي مماثلو ټولنو ته، خیریه مؤسساتو ته د مونږ هم دو پیغام ورته لرم. یو پیغام مې دا ده ورته که چېرته له سرې میاشتې ده د سرې میاشتې له بشري قواو نه په هر ډګر کې چې دوی مرسته غواړي انشاءالله د افغاني سرې میاشت ټولنه له هر لحاظه د دوی په خدمت کې ده. د شفافیت ډاډ ورکوو، دوی ته عام تام صلاحیت ورکوو چې دوی راشي د خپلو هغه مرستې چې له مونږ سره کړي دي د دوی په مونیټرنګ کې، د دوی په ارزونه کې، د دوی په نظارت کې، له نږدې نه هر ځای کې چې دوی خپل نظارت کوي د پروسې له شروع نه تر ختمه پورې او په آخر کې د ګزارش دي چې مونږ راپور هم ورته ورکو په دې اخلا باندې اطمینان ورکو. په دویم قدم کې مونږ پیاوړی ځواک د رضاکارانو لرو چې په ټول هېواد کې 1000 رضاکاران لرو او د مونږ رضاکاران چې دي په همدغه پیاوړې هغه عقیده باندې دوی مزین شوي دي. دوی ته همیشه و همیشه دا شی تاکید شوی ده چې تاسې د سره میاشتې پیاوړی ځواک یاستئ او تاسې د هېواد بچان یاستئ او د مونږ چې دومره اعتماد په تاسې باندې له تاسې نه بل مقابل همدغه توقع هم لرو چې د مونږ نوم تاسې سره تړلی ده او د تاسې نوم له مونږ سره تړلی ده. همیشه و همیشه به په ډېر اخلاص په ډېر خلوص باندې به د سره میاشتې په کړنو کې به صداقت کوئ او په خلاص تندي باندې به د هېواد
مننه کوو. مننه کوو ښاغلی صاحبزاده. راسخ صاحب، دا سمه د مامخ کې ویل چې دا نننه بحث ډیر سیاسي بحث نه کوو چې طالبان ولې راغله او طالبان څه ستونزې لري او څه مشکلات لري. د موږ نور خبرونو کې هغه باندې کافي بحثونه یي او پراتلونکي کې به هم دوام لري. طالبان راغله افغانستان کې حکومتونی وو په تیرو شپږو میاشتو کې او نړیواله ټولنه له د طالبانو له حکومت سره مشکلات لري، ځینې شرایط لري چې په هغه کې بشري حقونه دي، په هغه کې د ښځو ازادۍ دي، د ښځو حقونه دي، په هغه کې د ټول شموله حکومت جوړول دي چې ټول خلک پکې غړیتوب ولري، ځینې نور شرایط دي چې نه یوازې دا چې خی د نړیوالې ټولنې شرایط دي بلکې خپله د افغانانو پی ټینګاري، خپله د افغانستان د خلکو می تر اوسه پورې په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ارڅستونز چې دی خو دی بشری بحران یو داسې شی دی چې د عاجله اړتیا لري، عاجله مرسته غواړي. که د طالبانو د حکومت له مسؤلیت نه ورآخوا د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې 40 کاله ښکېل و، یو ناڅاپه د دوی بندیزونه، یو ناڅاپه د دوی لخوا د مرستو قطع کول، یعنی د دغه اوسني بشري بحران یو برخه مسؤلیت خو دغه هیوادونو ته یا دغه نړیوالو ټولنې ته هم ورګرځي. په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت راته ووایه چې څومره مسؤلیت لري او څه کولی شي، او خپلې خبرې هم راټولې کړئ چې خبرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ.
ډیر مننه قربانم صاحب. دونه به ووایم چې نړیوال دغه ناورین چې نن په افغانستان کې روانه ده، دغه ناورین زمونږ او ساسو د دغه جنگونو د اثراتو او د کړوی له اثر دی، او افغانان چې په دغه درې سلګختو کلو کې د دوی د اهدافو قرباني شوي دي، دا دغه فقر او بدبختي، دغه اقتصادي بحرانونه د دغه جګړو د پای یا دی بقایاو بقایا ده. بنان اساسي ټکو تر ازم چې ولې نړیوال تلاش کوي، دغه وسم نړیوال خپل دند په ډیر خطوګه سره مخته وړي، تلاش کوي چې څنګه چې دغه تاسو خبر به یاستي په خارجي اخبارونو کې لیکل شوی دی، اطلاعات ورکړل شوی دی چې دغه مرستي چې د اوس افغانستان ته رسیدلې دي، دغه اکثریت دغه مرستي د طالبانو کورنیو ته او د طالبانو مسلح خلکو ته توزیع شوی دی. بنا نړیوال په دې تلاش کې دی چې څنګه دوی وسی کولای د طالبانو نه هغه ژمنه، هغه تعهد واخلي تر څو پورې دغه کومکونه یا دغه اقتصادي بحران چې څنګه په افغانستان افغانان موجود دي، دغه بحران د ایستلو لپاره باید طالبان تعهد ورکړي، باید طالبان ملاتړ وکړي، باید طالبان شرایط ورته مهیا کړي، او طالبان هغه زمينه مساعده کی دنیاوالو ته هغه تعهدونه یا هغه قرارداد یا هغه لاسلیکونه ورکی تر څو نړیوال متيقن شي چې زمون دغه کومکونه په نظامی برخه کې نه استعمالیږي. نو بنا نړیوال په دې خوف کې دي
کچیر دغه تعهدات موجوده نه وي او دغه کومکونه دوباره لاړ شي د تروریزم په ډګر کې مصرف شي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادۍ په څپو کې پروګرام و. د موږ دوه میلمانه موږ بلنه ورکړې وه، متاسفانه یا په ټلیفوني شمیرو کې مشکل دی او یا د دوی ټلیفونونه تړلي، هغه روخ نه شو. په ځانګړې توګه موږ مولوی صاحب شرف الدین ته چې د بشري مرستو د طالبانو په حکومت کې د بشري مرستو د ویش مسؤول دی د کمیسیوني، د تزنی پختنی او زنی مسائل راجی او چې دلته یاد شو کا شوا او د پختنی مر سره شریک کړي وي. مننه کوم له د افغاني سری میاشتي ل ویاند نورغه صاحبزاده صاحب نه چې خپل خبري د افغاني سری میاشتي په تاسو ولې را سره شریک کړي، او همدارنګه د افغانستان د چارو ل چولون کی او شنون کی اختر محمد راسخ څخه تربیه خېچاري.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.